د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې ولسي جرګه وایي افغان حکومت باید پرېنږدي چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره مستقیم تماسونه ټینګ کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې ځینې سرچینې په نږدې راتلونکي کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د احتمالي لرې کېدو خبر ورکوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په پای کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د دې وزارت لخوا شپاړس کسیز لیست کې پاتې کسان که تر څلوېښت ساعتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به وتړل شي. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکی په یو هوایي برید کې وژلی او د پاریس په یو نانوایی کې چاودنې لږ تر لږه نهه کسان سخت ټپیان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې وزارت لخوا په خبر شوي شپاړس کسیز لیست کې کپاتې کسان تر څلوېښت ساعتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به یې بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دې وزارت د تېرې چهارشنبې په ورځ د شپاړس کسانو نوملړ خپور کړ چې د مځکو په غصب، زور ویلو، قاچاقبرۍ او د غیر مسؤولو کسانو په ملاتړ تورن دي. له دې کسانو غوښتل شوي چې د یادو مسایلو په اړه وضاحت او ځینو مواردو د تصفیې لپاره دي سره پولیسو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمی همداراز نن وویل چې د شنبې له ورځې به کابل کې د خام نیت د ټینګښت لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ساتلو او ګرځولو حق ونه لري.
رهبری وزارت امور داخله
رحیمی وایی د کورنیو چارو وزارت د رهبری د لارښوونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانونی او یا هم قانونی وسلې په پیک اپ، ډارسن او یا رینجر موټرو کې لیږدوي اجازه نه لري. له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولی چې د ځان ساتنې او یا هرکلی لپاره له درنو یا نیمه درنو وسلو کار واخلي. دا کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړي قطې د کابل په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوي څو د سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ کې نه سرتېري وژلي. په سیمه کې د پولیسو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو تېره شپه ناوخته د سپین بولدک ولسوالۍ دروباد په کلي کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی. په پوسته کې نه سرتېري وژلي او د پوستې تجهیزات یې له ځان سره وړي. د کندهار امنیتي چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. افغان نظامی چارواکی وای په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکی له څو نور وسلوالو سره وژلې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلی اردل په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې په یو هدفي برید کې د دې ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مسول قاری صبغت الله له خپلو شپږو وسلوالو سره وشل شوی دی. خبر پاڼه وایي چې قاری صبغت الله په فاریاب کې د طالبانو یو مهم استخباراتي چارواکی و او په یو دقیق برید کې پناه شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لارې او ځل بیا د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا لوی لارې چې په وروستیو کې د سخت طوفان او واورو ورېدو له کبله تړل شوې وه نن سهار د لارې د پاکولو وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. نوموړي ویلي چې نن سهار په جنوبي سالنګ کې د واورو څو راشي راښویدلي خو تلفات نه لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې د رئیس په وینا دا مهال په سالنګونو کې تر یو متر پورې واوره پرته ده. طوفان کم شوی او هغه موټر چې ژمني وسایل ولري کولی شي له دې لارې څخه تګ راتګ وکړي. د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې تړل کېدل یو ویشتمې ورځې ته داخل شول. دا د امریکا په تاریخ کې د فدرالي ادارو تر ټولو اوږده تړل کېدل دي. د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه د کانګرس د ډیموکراټو غړو سپینې ماڼۍ خبرو اترو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا یو شمېر فدرالي ادارې د ډسمبر د 22 نیټې راهیسې وروسته له هغې وتړل شوې چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټو غړو د یو دیوال د جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا وختي بودیجه رد کړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول د ملي امنیت سره یو تړلې مسله بولي، خو د امریکا ډیموکراټان بیا دا چاره یو بې ځایه لګښت بولي. د پاریس په یو نانوایی کې چاودنې لږ تر لږه 9 کسان سخت ټپیان کړي. چارواکي وایي دوی باور لري چې دا د شنبې د ورځې دا چاودنه د سون د ګازو له کبله رامنځته شوې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي شاوخوا 200 اور وژونکي سیمې ته استولي څو لګېدلې اور ووژني او د شاوخوا ودانیو خلک وباسي. پاریس د پرله پسې 9 شنبې لپاره د سیول واسکټو په نوم د معترضانو د اعتراضونو شاهد هم دی. او د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو یو ډرون الوتکه د حکومت تر کنټرول لاندې د لوهانسک اوبلاست د سیمې په یو کلی کې په ډزو غورځول شوې ده. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارنې ډلې په یو رپورټ کې ویلي چې پیښه د جمعې په ورځ شوې. دا بې پیلوټ الوتکه د واورې د پاکولو د عملیاتو د څارنې لپاره کارېدله چې د سپکې وسلې ډزې پرې شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. ولسی جرګه سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید امریکا او نور هیوادونه پرېنږدي چې له طالبانو سره مستقیم تماسونه ټینګ کړي. لبلې خو د سولې علي شورا وایي چې که څه هم د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز اجماع لپاره کار شوی، خو لا هم ځینې ستونزې شته چې باید هواري شي. په نورو موضوعاتو کې باوري سرچینې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته له دندو لرې شي.
ټاکنې خپلواکې مېسون غړي د قانون مطابق هماغسې د ولسمشر دخوانه ټاکل شوي دي. د ولسمشر د امر په اساس باندې دوی ګوښه کېدای هم شي او د لپاره کافي قانوني دلایل شته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګنې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره د امریکا هڅې بې نتیجې وې.
د هغه پلان له مخې چې د هوایي قوې د اکمال تجهیز پیلوټ دا په نظر کې نیول شوی، د هماغه پلان مطابق موږ روان یو.
نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاند څانګې او حقیقت څه دی د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته ورځو. ولسي جرګه وایي چې د افغان حکومت په غیاب کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو هر ډول لیدنې او خبرې اترې باید بندې شي. د ولسي جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې دې ډول تماسونو سولې ته د رسیدلو هیلې پیکه کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو چارو وزارت باید د ویلامي په خبرولو سره له ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي وغواړي چې د افغان حکومت په نه حضور کې د دغه هیواد له وسلوال مخالفینو سره خبرې نشي کولای. د دغه جرګې غړیو د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دا ډول خبرې هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دوی په خبره له طالبانو اتلان جوړوي او افغان حکومت کمزوری ښیي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د استازو له بحثونو وروسته وویل
واقعیت دا دی له مخالفینو سره د ملي یووالي حکومت د استازي له حضور پرته د سیمه ایزو هیوادونو هر ډول لیده کاته قطعا د سولې پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې دا به یو ډول طالبان اتلان او د ملي یووالي حکومت ضعیف وښیي او د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله هم ګڼل کېدای شي.
د ولسی جرګې غړي وویل په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې لیدنه ونه شو کړای د سولې په اړه مستقیم خبرو ته زمینه برابره کړي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه سیمه ایزو هیوادونو ته زیات شوي دي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو ترڅنګ په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو په ګډون طالب استازیو د افغانستان د دولت د استازیو له حضور پرته په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې د همدغو هیوادونو له چارواکو سره ناستی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د تیرې چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویلي و چې تر دې دمه د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بیا بیا اړیکو سربیره بریالي نه شوو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي عمومي غونډې ته وویل
زمون شک دا دی د طالبانو سره هغو هیوادونو چې خبرې کړې دي د دې پر ځای چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره یې خبرې کړې وي له هغوی سره د سولې د خبرو په پلمه علني اړیکې جوړې او په یو ډول یې هغوی ته مشروعیت ورکړی وي. د افغانستان د حکومت د استازو له حضور پرته له طالبانو سره د دغو هیوادونو د لیدو دوام به د دوی سره د افغان حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې کمزوري کړي.
له دې سره د دغې جرګې یو بل غړي عارف رحماني وویل که امریکا او یو شمېر نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي باید پر طالبانو فشار راوړي چې مجبوره شي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سمه ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په برخه کې کار شوی، خو لا هم ځینې ستونزې شته چې باید اواری شي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان همکار هیوادونه باید خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او طالبان هم باید د سولې له اصلي اړخ سره چې افغان حکومت دی خبرو ته حاضر شي. د اجمل تورمان پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د یوې سیمه ایزې اجماع د رامنځته کېدو هڅې روانې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوه ستونزې لا هم موجودې دي چې دغه پروسه ننګوي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې داسې یادې کړې.
یو دوه ستونزې په کار کې موجودې دي. لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو رهبري لا هم وایي چې موږ له افغان حکومت سره خبرې نه کوو. یو شمېر رقابتونه هم شته، مثلا امریکا له چین، روسیه او ایران سره.
ښاغلی قاسمیار وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او رښتینی همکاري وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې افغان حکومت، امریکا او د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت فعال شوي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره خبرې کړې چې هغه هیواد هم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی هم پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې هیله بخونکې ښودل شوې او پاکستاني چارواکو ورته د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم له خپل چینایي سیال سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې او هغه هیواد هم په یاده برخه کې د همکارۍ خبره کړې ده. مخکې تر دې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې هم د افغان سولې په برخه کې له خپلو هڅو او ملاتړ ویلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید عباس حسینی د افغانستان د سولې په برخه کې وروستي پرمختګونه ستایي او هرکلی کوي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې ښه رول لوبوله. طالبانو سره د سولې او جګړې د ختمولو لپاره خلک هیله مند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د منځګړي په توګه ښه رول لوبوله او د طالبانو په دریځ کې هم بدلون راغلی او نرم شوي دي.
نرم شوه، انعطاف پیدا کړي.
د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو رول ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید روسیې، چین، هند او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د سولې په پروسه کې د رول لوبولو موقع ورکړي، خو په ټوله کې بیا هم ټینګار پر دې دی چې یاد هیوادونه یوازې د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي، نور نو د سولې خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، هغه څه چې طالبانو په وار وار ترې مخ اړولی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغان حکومت ځینې باوري سرچینې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان نه وروسته له دندو لرې شي. د ارګ یوې باوري سرچینې ویلي دي ښایي د کمیسیون په مشرتابه کې هم یو لړ بدلونونه راشي. په حکومت کې یوې بلې سرچینې ویلي چې حکومت او نړیوالې ټولنې موافقه کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران به د ولسمشرۍ د انتخاباتو چارې نه اداره کوي. له کابله وصل وصال په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پریکړې ته رسېدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشریزو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلان وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسني کمیشنران له دندو لرې کړل شي. بلخوا په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوه بله معتبره سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي، وایي چې خای دغه اصلاحاتو په نتیجه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبری بدل شي. تر دې مهاله نه هم ولسمشرۍ ماڼۍ او نه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست په اړه په رسمي توګه څه ویلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات هم په دې اړه خبرې کول د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له صلاحیتونو څخه بولي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې پخوانی غړی یوسف رشید وایي چې ولسمشر د کمیشنرانو د لرې کولو صلاحیت لري. ښاغلی رشید چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس هم دی، د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي په قانون مطابق هماغه څه چې ولسمشر لخوا نه ټاکل شوی دی د ولسمشر د امر په اساس باندې دوی ګوښه کېدای هم شي او د لپاره کافي قانوني دلایل شته. یو دلیل دا ده چې ټاکنو قانون حکم کوي چې کله د ټاکنو قانون امرګا اساسي قانون د کمیسیون د غړو لخوا نه نقض شي د دوی د ازل یا د لری کېدلو زمینه برابروي، مګر مشخص موارد لري چې د دوی لخوا نه نقض شوی دی.
د ښاغلی رشید په خبره په وخت سره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نه ترسره کول، د رای ورکوونکو د نوملړ نه خپرول، د انتخاباتو د کمیسیون د درنشا د رئیس پړه حکومت ته د قانون په خلاف د نوملړ لیګل، د رای ورکولو له حق څخه د یو شمیر خلکو محرومېدل او یو شمیر نور موارد هغه سي دي چې له قانون څخه ښکاره سرغړونه شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د تلې د 28 او 29 نیټې د ولسي جرګې انتخابات له پراخو انتقادونو درغلی او لاسوهنو سره ملول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغه بهیر کې د دغه کمیسیون د غړو لاسوهنه ردوي، خو له دې وړاندې د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتي درغلیو او قانون ماتونې تورن کړی دی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمي دي. په دغه اعلامیه کې راغلی چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل مشران وټاکي او دوی مستحق دي چې د انتخاباتو یو وړتیا لرونکې اداره ولري او داسې کارپو کسان پکې وي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور بیرته ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې او تېروتنې موجودې وې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبرۍ د راتلونکي لمریز کال د سرطان 9 د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړی ده. تر دې مهاله عبداللطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن او سید نورالله جلیلی د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو په توګه ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ښاغلی نور الله جلیلی مرستیال خلیل رومان د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل، تر کومه چې د انتخاباتو په بهیر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د مداخلې په تړاو اسناد د دوی په واک کې نه وي، دوی به د سیرو په اړه کومه ملاحظه ونه لري.
در مورد افراد و اشخاص هم ما هیڅ نوع ملاحظه
دی وایي. زموږ اصلي ملاحظه دا ده چې موږ شفاف او داسې انتخابات وړو چې زموږ او زموږ د ناظرینو لپاره د منلو وي، او داسې انتخابات وي چې پکې غیر قانوني مداخلې نه وي، او په اړه معلومات خلکو سره شریک شي. موږ د داسې انتخاباتو ملاتړ کوو. د ولسمشر انتخاباتو بل نومان عبدالحکیم تورسن وایي، په انتخاباتي کمیسیونونو کې د سیرو عدلون بدلون د انتخاباتو شفافیت نشي تضمینولی. د نوموړي په خبره، حکومت باید د کمیسیونونو په چارو کې مداخله ونه کړي، او د انتخاباتي کمیسیونونو غړي هم باید د خلکو رایو ته په درناوي سره په دغه بهیر کې د درغلیو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د همدې خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د کندهار او روزګان پر لویه لاره تیریدونکي مسافر شکایت کوي چې طالبان او پولیس دواړه یې ځوروي.
زیرې ده د چار سړی چې رکشته کې که طالب دی مرور یو په و نامه ورور زیرې بل په بل نامه زیرې دغه زیرې دي.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه راپور ردوي چې وایي د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره د امریکا هڅې بې نتیجې دي. نیویارک ټایمز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې امریکا له 11 کلونو راهیسې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره هڅې پیل کړي، او پر دې هڅو یې تر اوسه نږدې $8 میلیارد لګولي، خو دا هڅې بې نتیجې وې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواک پر پرمختللو الوتکو سنبال دی او په یوازې ځان عملیات کوي. له کابله خان محمد سین په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز وروستۍ لیکنه ناسمه ده. د دغه وزارت ویان غفور جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، افغان هوایي ځواکونه لوړ ظرفیت او پرمختللې جنګي الوتکې لري.
دا وځ موږ هوایي قوتونه چې دي هغوی مستقلانه عملیات کوي، انتقالات کوي. پارلماني ټاکنو کې تاسو ولیدل چې موږ هوایي قواو مستقلانه ټول چارې مخته وړي. د هغه پلان لمخې چې د هوایي قوې د اکمال، تجهیز، پیلوټ دا په نظر کې نیول شوی، د هغه پلان مطابق موږ روان یو. موږ په دې سره توانیږو چې داسې هوایي قواو لرو چې په بشپړه توګه باندې ټول چارې مخته وړي.
خاغلی جاوید وایي، په دې برخه کې به د امریکا مرستې تر 2023 میلادي کال پورې دوام ولري، او په پام کې ده چې افغانستان تر دغه کال پورې سلګونه نورې الوتکې هم ترلاسه کړي. کابل چاپ یو شمیر رسنیو د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په حواله لیکلي، له 11 کلونو راهیسې چې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هڅې پیل کړي او په دې برخه کې تر اوسه کابو $8 میلیارد مصرف شوي، دغه هڅې بې نتیجې روانې دي. نیویارک ټایمز د ځینو متخصصینو له قوله لیکلي چې افغانان د الوتکو د خوندیتوب او د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د الوتکو د تخنیکي ستونزو او یا د طالبانو د حملو په نتیجه کې تر اوسه 8 افغان پوځي هلیکوپټرې نسکورې شوي دي. د دغو هلیکوپټرو د غورځېدو په پیښو کې یو شمېر لوړ پوړې افغان پوځیان او ملکیان هم وژل شوي دي. افغانستان په روسیه کې پر جوړو شوو 100 هلیکوپټرو سربیره نورې جنګي الوتکې لکه سوپر توکانو A-29 هم لري. امریکا په دې وروستیو کې یو شمېر بلاک هاک الوتکې هم افغان پوځي ځواکونو ته ورکړې دي. په ورته وخت کې ځینې پخواني پوځیان د افغانستان د هوایي ځواک لوړ لګښت په کتو په دې باور دي چې دغه هیواد په دوامدار توګه د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا هڅې اوس هم بې نتیجې دي.
څرنګه چې د هوایی بخش ټکنالوژي، تعلیم و تربیه، حفظ و مراقبت ډېرې زیاتو پیسو ته ضرورت لري، زموږ د هیواد په بودیجه کې د دې امکان نشته. نو ځکه موږ متکیو نړیواله ټولنه بالخصوص ایالات متحده امریکا د دې په تمویل، د دې په اکمال کې دوامداره مرسته وکړي.
خاغلی کریمی وای د افغان هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره چې تر اوسه میلیاردونه ډالره مصرف شوي کافی نه دي، او په دې برخه کې باید بهرنۍ او په تیره د امریکا مرستې دوام ولري. د خاغلی کریمی په خبره افغان هوایی ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفینو د ماتولو لپاره ډیر فعالیتونه کړي، خو په کار ده چې په دې برخه کې لګښت نور هم ډیر شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. او اوس هم ستاسو پیغامونه. نصیر احمد زاهد له کندهار لیکي، د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هیڅ باور نشته، ځکه چې له همدې امله ما خپل رایه هم ونه کاروله. ګل احمد له کندهار لیکي، د انتخاباتو نتایج باید ډیر ژر تر ژره اعلان شي. د ادم خان نقل ځینې جوړ شو. سردار محمد له کندهار لیکي، ملامت هیڅوک نه دی، ملامت موږ په خپل رایه اچونکي یو چې خپل رایه مو په پیسو خرڅ کړه. او قدرت الله قلمیار د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، که د موټر سایکل پر بندیز امن راځي نو باید په ټول افغانستان کې بند شي. دی لیکي چې د زابل ولس د موټر سایکل د بندېدو له کبله له زیاتو کړاوونو سره لاس ګریوان دی، او زه له ولسمشر څخه هیله کوم چې پر موټر سایکلونو بندیز پای ته ورسوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د اروزګان ولایت خلک وایي چې د کندهار اروزګان پر لویه لاره طالبان او پولیس دواړه ځوروي او غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دوی له حکومت غواړي چې د دې لارې امنیت ټینګ کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې دا لویه لاره د کندهار په اړوندو سیمو کې ناامنه ده، او د پولیسو پر ناوړه چلند بېخبري ښیي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو د ستونزو د اوریدو لپاره د دې لویې لارې لیدو ته ورغلی.
د اورزګان ولایت میشت اوسیدونکي وایي درې کلونه فراسوه، خو بیا هم افغان امنیتي مسؤولین نه دي توانېدلي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره ورته امن کړي، او د یادې لارې په اوږدو کې د دې پر وړاندې پرتې ستونزې ورته هوارې کړي. دوی شکایت کوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې پولیس او طالبان دواړه وهي او ډبوي، او سپکې سپورې ورته کوي او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي. دوی زیاتوي چې دغه لاره اوس ورته په پلیسیارات بدله سوې، او کله چې تګ راتګ پرې کوي نو ځانونه ژوندي نه احساسوي.
قدرت الله عبدالیم چې موږ در کندهاره پر ځو، اول لاره چې موږ دونه فکر کوو چې موږ پر پلیسیارات باندې تیریږو، نه پلیسیارات څونه سختي.
میرویس دی د مرکز ترینکوټ د پټي کلا شي، پر دې لار باندې ډېر مشکلات د خلکو د پاره هم طالبان خلک دغه سر مخه مخکي تیر شپه زموږ یو کړي برالي چې په تذکره باندې ټاپنه وهلې، نو بره پیسې دوه درې ځای پیسې ځینې اخیستي وې،
پولیسو
ځینې اخیستي وې، چې تا ټاپه وي نه ده پروا.
زما نوم شپېوله دی. دونه په مشکلاتو ځي چې زه خپله پر تور کوتله باندې درې ګاښته راښته کړی یم. وای راسه دغه پورته کړ، اوبه پورته کړ، راسه ډوډۍ راوه، چې نه سیور د سکراجي نسته، پر د سکراجي ټاپه نه ده ولې شل حساب وسره کوي. د طالبانو د خواسم زورل کېږي، د پولیسو د خواسم زور. طالبان وای ولې پر د سکرا باندې دغه ټاپه نه ده ولې د پولیس وای ولې ټاپه نه ده پر ولې
خلک زیره وکي جم نه طالب د خواند حکومت خواسه اول کوتلانم خراب تي موټر نس لسم کښنی موټر په وسانه
زیره ده د دې چار سړی راښته کې ک طالب دې مرور یو پیو نه مرور زیری بل په بل نه زیری دغه زیره دي.
دغه خلک دولت ته خواس کوي چې یاد لارې ورته امنیت کړی، او د یاد لارې پر سر دي د تور کوتل پسمه کې میشت پولیس لدندې لري کړی، ځکه د دې په خبره چې دغه پولیس خلک زوروي او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي.
دغه غوښتنه ده چې جوړه سي لار، جوړه سي امنیت، سي خلک په وساو لار سوره سي، څنګه چې دلته روغ سړی وروخه جاګه ناروغه سي، ناروغه خو هغه د څه چې رسې مري.
دا غواړو د دولت څخه چې موږ ته امنیت راولي پر دې لار باندې، موږ ته امنیت تامین کړي، او بل موږ ته لار جوړه کړي چې موږ په اساني سره خپل مریض در کندهار پورې ورسو.
غواړو چې دغه لار جوړه سي، امنیت سي، دغه سي جوړه سي، دمبر سي، نشي دا خلک مشکلات سره خلاص.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د خلکو د غستون زمینی خوایي چې د غلاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده، خو د پولیسو له ناوړه چلند څخه نه خبري شي. د دغه ولایت د امنی کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته داسې ویل:
زموج د اورزګان په جغرافیا کې منطقه امن ندي، شارار امن ندي، فضل الله دشمن جرأت کولای نشی چې پلار کې راشي. کندک شارا زمونږ فعال یو کندک دی او هغه ځای چې نام ندی نارام دی هغه د قندار په جغرافیا کې دی، هغه مشت مربوط نکیجی، هغه بل مقامات باید د دوی موضوع ځواب وایي.
حادثه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیې قمندانۍ یا ولایت مقام له مسؤلینو سره هم اړیکه ونیسو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې څه موده وړاندې هم خلکو شکایت کړی وو او یا د لارې د څه وخت لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې ګڼې د یادې لارې پر سر یې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس ځوروي او په خبره یې چې لاره یې ناامنه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. دا د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره ده، شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغې لارې زیاته برخه کنډ او کفر ده او له تیرو 18 کلونو راهیسې د دغه ولایت خلک یې د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي، خو لا هم دولت نه دي توانېدلی چې د یادې لارې امنیت خوندي کړي او ورغوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو 1400 تورنو کسانو ته چې نوملړ یې پخوا خپور شوی مهلت ورکړی چې د دې وزارت د جرایمو پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، کنه بانکي حسابونه به یې بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي. په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې د ماښام په 6 بجو پیلېږي اورېدلی شئ. اوریدو تای را سره اوسئ، خو دا وخت د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې دي. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند اوروي.
د سالنګ لویه لار یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل دا لاره تیره شپه د سختو واورو له کبله تړل شوې وه چې لا پاکولو وروسته بیرته پرانستل شوې. افغان نظامي چارواکي وایي په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکی له څو نورو وسلوالو سره وشلی دی. چارواکي وایي تیره شپه د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې 9 سرتیري د طالبانو په هغه برید کې وژل شوي چې دغلته یې د رباط پر کلي کې په یوه پوسته کړی وو. د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې تړل کېدلې 20مې ورځې ته داخل شول. دا د امریکا په تاریخ کې د فدرالي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده ده. د پاریس په یو نانوایۍ کې نن یوې 14 لږ تر لږه 9 کسان ټپیان کړي. چارواکي وایي دوی باور لري چې 14 به د سون د ګازو له کبله رامنځته شوي. او د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو یوه ډرون الوتکه د حکومت تر کنټرول لاندې د لوهانسک اوبلاست د سیمې په یو کلي کې په ډزو پرسول شوې.
اوسم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 5 زونونو اړوند ولایتونو ترمنځ د کرکټ 2 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ پرون د جمعې په ورځ په کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې چې 24 ورځې دوام کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې له هر زون 4 ولایتي لوبډلې ګډون کوي، خو د مس عینک له زونه 5 لوبډلې برخه لري. سربیره پر مس عینک 4 نور زونونه بست، امو، سپینغر او بند امیر دي. کرکټ بورډ د دغو لوبو هدف فرسټ کلاس لوبو ته د غوره لوبغاړو موندل یادوي. سوکوهنې د آزادو سیالیو افغان ستوری سهیل احمد نن هیواد ته راستون شو. ښاغلی احمد د نړۍ په کچه د سوکوهنې 4 رسمي نړیوالې لوبې کړي چې په دې برخه کې یوازې یوه لوبه بایللې، خو نورو ټولې یې په خپله ګټه پای ته رسولې دي. دغه انګلستان میشته افغان لوبغاړی د راتلونکي میلادي میاشت په 2 نیټه په انګلستان کې یوه بله نړیواله لوبه هم ترسره کوي. سهیل احمد وایي هڅه کوي د خپلو لوبو پر مټ د افغانستان نوم ته کار وکړي. نوموړی د هیوادوالو د هڅونې او د مینې په خاطر نن کابل ته راستون شو او اراده لري چې دلته په کابل کې تمرینات ترسره کړي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او استرالیا ترمنځ یو ورځنیو لوبو لومړنۍ لوبه کوربه هیواد استرالیا وګټله. استرالیا په ټاکل شو 500 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځدو سیال لوبډلې ته د 288 منډو هدف کېښود، خو هندۍ لوبډلې په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځدو یوازې 245 منډې جوړ کړې او له دې سره یې لوبه د 4 منډو په توپیر استرالیا ته وبایلله. هندوستان او استرالیا د ټیسټ سیریز وروسته په خپلو کې 3 ورځنۍ سیالۍ لري. لدی بلاندی هندوستان کوربه استرالیا ته په ټیسټ سیریز کې د ماتې ورکول لقبل لمړنۍ آسیایي هیواد شو چې استرالیا یې په خپل کور کې مات کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خپرېږي. د سهار په او بجو د ازادۍ راډیو خپرونې پیلېږي. تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي حالات، تبصرې، راپورونه او مرکې په ازادۍ راډیو کې واورئ. د ماښام له او بجو د سهار تر او بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرېږي چې هلته هم تاسو کولی شئ چې وروستي تحولات، روانې چارې او د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو پرمختګونو او تحولاتو په اړه وروستي راپورونه، مرکې او تحلیلونه واورئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، د خپرونې په دوام کې تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د حقیقت څه دی، د ځانګړو راپورونو د لړۍ یوه بله برخه واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په کور دننه هغه ناروغانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده چې د زړه د سوري کېدو په ناروغۍ اخته دي. دوی وایي هغه ناروغان چې د تداوي لپاره منتظر دي 15% یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د حقیقت څه دی، د دې اونۍ بحث مو همدې مسلې ته ځانګړی کړی. دغه مسله مو د افغانستان میاشتې د ټولنې له ویان ښاغلي صداقت سره څېړلې ده. مننه د افغانستان د سري میاشتې د ټولنې ویان امرام صداقت نه مننه چې سټوډیو ته تشریف راوړ. که په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ووایي چې څومره امکانات لري تاسو د هغه ناروغان چې زړونه یې سوري سوي دي تداوي کړئ.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. د افغانستان میاشتې ټولنې رهبري دوه ورځې مخکې مطبوعاتي کنفرانس درلود او په دې کنفرانس کې د افغانستان میاشتې ټولنې په مهمترینو لاسته راوړنو 2013 زیږدیز کال په لړ کې بحث وشو. تر ټولو مهمه موضوع دا و چې په 2013 زیږدیز کال کې د افغانستان میاشتې ټولنې شاوخوا 1200 ناروغ ماشومانو ته، یعنی هغه ماشومانو ته چې دوی د زړه سوري په ناروغۍ اخته دي، دوی ته د وړیا درملنې زمینه برابره کړې وه. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان میاشتې ټولنه په کال کې 1000 ناروغ ماشومان په خپل پلان کې شاملوي د شته ظرفیت او امکاناتو پر اساس، او دغې 1000 ناروغ ماشومانو ته د وړیا درملنې چاره برابروي. مګر په 2013 زیږدیز کال کې موږ یو خورا لوی بریالیتوب درلود. هغه دا و چې موږ 1200 ناروغ ماشومانو ته د وړیا درملنې زمینه برابره کړې وه. دا په دې معنی ده چې د افغانستان خلکو د سرې میاشتې د مالی بنسټ د پیاوړي کولو په موخه مشارکت درلود، او د دې تر څنګ په افغانستان کې یا د افغانستان په روغتونونو کې ظرفیت ته توجه شوی و او دغه ظرفیت ایجاد شوی.
صداقت صاحب، که در تو چې په افغانستان کې څومره کسان د زړه د سوري کېدو په ناروغي اخته دي، څومره تداوي سوي دي او څومره تداوي ته منتظر پاتې دي؟
د زړه سوري د درملنې پروګرام په 2008 زیږدیز کال کې رامنځته شو، او له هغې نه تر اوسه پورې 15,360 ماشومان د سرې میاشتې په ډیټابیس کې ثبت شوي دي. د 15,300 ناروغ ماشومانو له جملې نه 8,604 یا ماشومانو ته د وړیا درملنې زمینه برابر شوې ده او لا تر اوسه هم 6,600 ماشومان د درملنې انتظار باسي. له بده مرغه باید ووایم چې د دغې ماشومانو له ډلې څخه 15% خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې معنا چې که موږ 100 ناروغو ماشومانو ته زنګ وهو چې ستاسو نوبت راورسېد او د افغاني سرې میاشت ټولنې ته مراجعه وکړئ، 15 ماشومانو یې مخکې له دې چې موږ ته مراجعه وکړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. له دې عمله زموږ غږ هم همدا دی چې د افغانستان خلک، ملي سوداګر او دولت ټول په ګډه راولاړ شي او د دې پروسې د بریالي کولو په موخه او دغه 6,604 ناروغو ماشومانو ته د وړیا درملنې د زمینې د برابرولو په موخه مشارکت ولري.
تاسو خو عوامل نه ده پیدا کړی چې د زړه د سوری کېدو د ناروغي عوامل څه کې دي او ورځ تر بلې دغه رقم لوړیږي او کته راځي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې هیڅ روغتیایي بنسټ په دې برخه کې څېړنه نه ده کړې. د افغاني سرې میاشت ټولنې دنده څېړل نه دي. موږ هغو کسانو ته چې د جګړو په پایله کې دوی ژوبل شوي وي، خپل ژوندونه له لاسه ورکړي وي او یا قرباني وي، او یا هغه ماشومانو ته چې د زړه سوري په ناروغۍ اخته دي، دوی ته د لومړنیو مرستو امکانات برابروو. یعنې د افغاني سرې میاشت ټولنه د تحقیق مکلفیت نه لري، مګر زموږ غوښتنه هم همدا ده د روغتیایي بنسټونو څخه، هغه که دولتي وي او که خصوصي، چې راشي په دې برخه کې څېړنه وکړي. دا د افغانستان د خلکو لپاره یوه خورا مهمه مسله ده، ځکه چې د افغانستان خلک هم ضرورت لري تر څو پوه شي د دې ناروغۍ عوامل څه دي او څنګه باید د دې ناروغۍ د له منځه وړلو او یا د مخنیوي په موخه ګامونه واخیستل شي.
په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د تداوي لپاره امکانات برابر شوي دي او کوم روغتونونه دي چې کولای سي دغه ناروغۍ ورکې تداوي سي؟
د افغانستان په دننه کې د اميري روغتون، د فرانسویانو شفاخانه، د دې ترڅنګ د رویال شفاخانه او د ګلوبال په نوم یوه شفاخانه د افغاني سرې میاشت ټولنې سره هوکړه لیکونه لري او د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ موږ ورته ناروغ ماشومان استو. مګر موږ خپل روغتون، یعنې د افغاني سرې میاشت ټولنې روغتون، په پام کې لرو تر څو په راتلونکي زیږدیز کال کې دغه روغتون بشپړ شي او موږ وکولای شو د دې روغتون له لارې هغو هیوادوالو ته چې ماشومان یې د زړه سوري په ناروغۍ اخته دي ورته د وړیا درملنې زمینه برابره کړو.
هغه ناروغان چې په کور دننه تداوي کیږي د افغاني سرې میاشتې لخوا او د هغو ناروغان په پرتله چې بهر ته لیږدول کیږي، څومره د لګښت راکمیږي او څومره دلته ګټور تمامیږي؟
یو ماشوم چې د زړه سوري ساده ناروغي ولري په افغانستان کې لګښت څه باندې 2,500 یا $3,000 دی، مګر که همدغه ماشوم موږ له هېواد څخه بهر استو د هند روغتونونو ته او یا هم د چین روغتونونو ته، په هغوی باندې له $4,000 تر $6,000 لګښت راځي. زموږ هڅه هم همدا ده چې په افغانستان کې د دې ماشومانو د درملنې په موخه خلک هم تشویق کړو چې مشارکت ولري او روغتونونه تشویق کړو تر څو دوی په خپل ظرفیت باندې کار وکړي تر څو موږ وکولای شو دغه ماشومانو ته د افغانستان دننه د دوی د درملنې په موخه زمینې برابرې کړو او وکولای شو چې دوی ته روغتیایي خدمات ورکړو.
ته مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې 15% خلک یا ماشومان یا ناروغان له د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ستونزه تاسو له حکومت، نړیوالو مرستندویو ټولنو سره شریکه کړې ده او دوی په وړاندې څه اقدامات کړي او تاسو سره څومره مرستې کړي؟
دقیقا موږ له ټولو ملي جمعیتونو څخه غواړو چې په دې پروسه کې د افغاني سرې میاشت ټولنو سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان دولت د ابتکاراتو په نتیجه کې د هند دولت $15,000,000 هر کال $1,000,000 د افغاني سرې میاشت ټولنې سره مرسته وکړه تر څو موږ وکولای شو دغه ناروغو ماشومانو ته د وړیا درملنې خدمات برابر کړو. زموږ هیله هم همدا ده چې د افغانستان خلک، دولت او هغه روغتیایي بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي دوی تشویق کړو تر څو راشي او په مشترک ډول د دې پروسې د بریالي کو د بریالیتوب په موخه ټول په ګډه سره کار وکړو او وکولای شو دغه ناروغو ماشومانو ته او د دوی د البته د دوی د ژوند ژغورلو په مخه ګامونه واخلو ورته د درملنې زمينه برابر
هغه ناروغان چې تاسو مراجعه کوي په کومه کچه دی یعنی کوم ډول خلک د کومه طبقه خلک په دغه ناروغي اخته کیږي او ماشومان البته
د افغانستان میش ټولنې په ډیټابیس کې ثبت شوی ناروغ ماشومان د افغانستان له څلور ولایتونو څخه دي ډیرای له لارو پرتو سیمو د افغانستان میش ټولنې ته مراجعه کوي او دوی هغه کسان دي چې کورنۍ د درملنې وړتیا نه لري له همدې امله د افغانستان میش ټولنه متحده ده ترڅو دغه ناروغ ماشومان ته درملنې زمینه برابر کړي هغه که په افغانستان کې دننه وي او یا هم بهر وي ځکه چې کوم کسان چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي ډیری یې له ډیرو بدو اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي او نشي کولی چې خپلو عزیزانو ته یې د درملنې زمینه برابره کړي دوی یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم که چیرې سرې میاشتې مراجعه وکړي او سره میاشت امکانات ولري دوی ته د درملنې چارې برابرې لغې نه بغیر دوی خپل ژوندونه متاسفانه له لاسه ورکړي
له دغو ناروغیو سربیره کوم ډول ناروغۍ دي چې د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا وړیا تداوي کیږي
د زړه سوري ناروغۍ د هډوکو د ماتوالي ناروغۍ او د سخت سوي ناروغۍ
البته سن خو معلوم نه دی یوازې ماشومان دي که لویانو هم
د هډوکو د ماتوالي او سخت سوي په ناروغۍ یوازې اخته ماشومان د افغانستان میاشتې ټولنې ته مراجعه کولی شي یعنی موږ په هغې پروګرام کې هغه کسان چې عمر یې له یولسو کلونو پورته وي هغوی په دې پروګرام کې نه شاملوو مګر د زړه سوري په ناروغۍ یو کاس که تر شلو کلونو هم عمر ولری په دې پروګرام کې ورته ځای ورکول کی
ول نه ورکول کی یعنی ولس کلونو پورته ماشومان یا لویان ته ولې د فرصت نه ورکول کی چې دوی ځان
فرصت ورکول کی مګر دغه ناروغي ولادي ناروغي ده او اکثرا په دې ناروغي باندې ماشومان اخته دي یعنی لویان ډیر استثنایی مورد به وی چې لوی کس په دې ناروغي اخته وي هغه هم په خو اخته و ولی ناروغي دومره پیچلی حالت نه درلود چې دوی لمن ځایوسی اکثرا په دې پروګرام کې ماشومان ته ځای ورکول کیږي ځکه په دې ناروغۍ اکثرا ماشومان اخته کیږي
دا چې یو څوک په کور کې داسې مریض ولري چې همغه د ټولنې لخوا تداوي کیږي څه باید وکړي تر څو پر دوی خپل مریض تاسې پورې ورسوي کوم مراحل او کوم پړاوونه دي چې باید طی کړي
ډیره مهمه پوښتنه ده که یو څوک مریض یې د زړه سوري په ناروغۍ اخته وي باید روغتون ته مراجعه وکړي چې اول تشخیص شي چې د مریض ناروغي څه ده که مطلق د زړه سوري ناروغي ولري د افغانستان میاشتې ټولنې نمایندګي یا استازولي په هر ولایت کې شتون لري د افغانستان میاشتې ټولنې رضاکاران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې شتون لري دوی کولای شي د سرې میاشتې د ولایتي نمایندګۍ له لارې او یا هم د موږ د رضاکارانو له لارې د افغانستان میاشتې ټولنې ته مراجعه وکړي او بل د افغانستان په ښارونو کې هغه کسان چې په ښارونو کې اوسیږي ټول روغتونونه په دې پوه دي چې د افغانستان میاشتې ټولنه د دې ناروغۍ د درملنې امکانات لري دوی کولای شي د روغتونونو لخوا هم د افغانستان میاشتې ټولنې ته مراجعه وکړي
او په دې برخه کې تاسو له مخکې د هند یادونه وکړه له هند نه مواره کوم نړیواله مرستندویه بنسټونه دي چې تاسو سره په دې برخه کې مرسته کوي
موږ د چین هیواد د سره صلیب ټولنه هم له موږ سره ملتیا کوي په دې پروګرام کې د دې ترڅنګ د هند دولت حاجیان د افغانستان دولت د افغانستان عوامدارنګ ملي سوداګر د افغانستان خلک ټول په ګډه په دې پروګرام کې برخه لري او موږ د دوی په مرسته وکولای شو چې په 2013 زیږدیز کال کې تقریبا 1200 ناروغ ماشومان ته د وړیا درملنې زمینې برابرې کړو
ځینې وخت داسې انتقادونه موجود دي خلک شکایتونه کوي هغه څوک چې واسطې ولري ناروغان یې تداوي کیږي هغه څوک چې واسطې ونه لري ناروغان یې نه تداوي کیږي دا تر څومره پورې واقعیت لري دغه ستونزه
موږ د ثبت پر اساس او د ناروغۍ د استجالیت په اساس ماشومانو ته په دې پروګرام کې ځای ورکوو یعنی یو مریض که پرون راغلی وي له موږ سره ثبت وي له هغه مریض نه چې نن یې موږ ته مراجعه کړي نوبت یې ضرور ته رسیږي او د دې ترڅنګ بعضې ناروغ ماشومان مریضي ساده وي او وخت ضرورت لري یعنی عاجله نه وي چې دوی تقریبا شپږ میاشتې حتی تر یو کال پورې وخت لري یو کال دوی فرصت لري چې د درملنې زمینه ورته برابره شي یو شمېر ماشومان موږ لرو چې عاجل وي نو یو ماشوم ته د استجالیت او د ثبت پر اساس وخت ورکول کیږي او په دې پروګرام کې هیڅ ډول روابط وړیکو ته ځای نه ورکول کیږي
صداقت صاحب دا چې راغله او په دې اړه معلومات ورکړل تانه ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو نه هم. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اردوونکو سلامونه. ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په ښارونو کې غلاوې ډېرې شوي چې ډېر ماشومان او تنکی ځوانان هم لاس پکې لري. وابوري چې دغه تنکی ځوانان څنګه په غلا روږدي کیږي، د دوی په وړاندې د کورنیو مسؤلیت څه دی او په دې برخه کې اړوندو ادارو څه کړي. د تاندې څانګې د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
دا قانون لمخې هغه کسان چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي ماشومان بلل کیږي، او که چیرې د قانون خلاف کړنې ترسره کوي نو د ماشومانو په څیر حساب او کتاب ورسره کیږي. په همدې خاطر ډېرې مافیې کړی او اشخاص ماشومان او تنکي ځوانان د غلاو لپاره ګماري چې د قانون لمخې دوی ته د لویانو په څیر سخته سزا نه ورکول کیږي. دا دې ترڅنګ هغه ماشومان او تنکي ځوانان هم غلاو ته مخه کوي چې د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه وي او دوی اړ کړي وي چې په کم عمر په کار پسې راووځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد جاوید چې ماشومان او تنکي ځوانان یې په غلا لیدلي وایي،
واړه واړه ماشومان یې تربیه کړي دي چې زه به تاته میاشتې پیسې درکوم او تر دلته ښځونه جبونه وها، او هغه دي بیا چې په ماشوم ونیسي په غلا باندې پوستې دی ورولې، بیا په قومندان درته وایي چې ته ولې په دې واړه ماشوم باندې شک دا تا چیر ده لیدلی ده، او ټول ماشومان و اولس اتلس ماشومان دي چوکي سره د غټانو عموماً د خل ښځونه جبونه وهي.
د کورنۍ لخوا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل هم سبب کیږي چې دوی له داسې کسانو سره مخ شي چې غلا ته وهڅوي. د ماشومانو د تربیې او اصلاح په مرکز کې یو تنکی ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي، د کورنۍ له غړو یې په پټه یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې وه او د خلکو موبایلونه یې پټول. دی وایي کورنۍ یې کار ځای ته پسې نه راتله او ده هم د نورو کارونو بهانه ورته کوله.
همداسې ورو ورو مې را پیل کړه، د چا لاس کې به مې چې موبایل ولید ترې چور به مې کړ، موبایل به مې خرڅاوه او پیسې به یې راته پاتې کېدلې. له موبایلونو مخکې مې کسبوري کوله، کورنۍ مې د کار ځای ته نه راپسې راتلل، خو کله به یې چې پوښتنه وکړه چې څه کوې، ورته ویل به مې چې کار کوم، موټر ته سورلۍ پیدا کوم او یا هم سپان دودوم، یو کار به مې ورته بهانه کوه.
هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې له 13 کلونو ښکته وي له نیول کېدو وروسته د عدلیې وزارت د ماشومانو د تربیې او اصلاح مرکز ته معرفي کیږي. دا چې څومره ماشومان او تنکي ځوانان په دې مرکز کې دي، د دې مرکز مشر میر فیاض الدین امینی وایي،
فعلا به تعداد 281 نفر اطفال مظنون
اوس د 281 په شاوخوا کې مظنون، متهم او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او تربیې په مرکز کې شته چې موږ یې دلته ساتو او روزوي. دا چې ماشومان او تنکي ځوانان مستقله اراده نه لري او په یو پلار، مور یا کورنۍ پورې تړلي، یعنی په یو دریم کس پورې تړلي او خپلواک نه دي، همدا ډول فقر، بې سوادي، د سرپرست نه درلودل او په کور یا له کوره بهر ماشومانو او تنکی ځوانانو ته توجه نه کول سبب کیږي چې د دوی اړتیاوې په کور کې پوره نشي او په پایله کې دوی بهر د قانون خلاف کړنې ترسره کوي چې وروسته د کشفي ادارو لخوا نیول کیږي، او وروسته د حج د محکومیت دورې د تیرولو لپاره د ماشومانو د اصلاح او تربیه مرکز سره لیږل کیږي.
په مرکز اصلاح او تربیه اطفال معرفي میشه.
ډیری هغه تنکي ځوانان چې غلاو ته مخه کوي د ملګرو او ځینو ډلو لخوا تیرستل کیږي او داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې دوی له دې لارې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي. خو یې مل خمر بیا وایي، د کورنۍ مشران باید په خپلو اولادونو پام وکړي او دوی دې نه پرېږدي چې له نامشروع لارو د پیسو پیدا کولو فکر په ذهن کې وپالي،
چې د دوی لپاره دغسې ژوندۍ بېلګې موجودې وي چې هغوی د غلا له لارې ژوندې بسیا شوی دی او تر یوه ځایه مالي امکانات برشوی دی، نو طبعا دوی هم ټولنیز تاثیر اخلي او ترې اغېزمن کیږي او فکر کوي چې بل لار نشته، نو راځه همدغه ناروا لارو ته لاس واچو او د همدې لارې خپل اړتیا پوره کړه.
هیواد رفحت بیا په دې مسله کې د کورنۍ تربیه هم مهمه بولي. هغه وایي که ماشومان سم ونه روزل شي، ډېر امکان شته چې حتی له خپل کور هم غلا وکړي.
کورنۍ تربیه په دې کې ډېر رول لري، که چیرې کورنۍ تربیه سالمه وي تنکي ماشومان دې کارونو ته نه راضی کی چې دوی د غلا وکړي. خو بیا هم ځینې وختونه خلک دا استدلال کوي چې غریبي ده، خلک څه نه لري او له دې عمله دوی غلاو ته مخه کوي. زما په اند باندې دا دلیل نشي کېدلی، ول ځکه د غلا تر څنګ د ماشومانو لپاره د شاقه کارونو بغیر نور هم ډېر داسې کارونه دي چې دوی وکړي او خپله غریبي ورباندې رفع کړي. یعنې غلا یې د حل لاره نه ده. نو په دې برخه کې زما په خپل شخصي نظر باندې همدغه کورنۍ تربیه ډېره اړینه ده.
نقیب احمد عزیزي وایي هغه ماشومان چې غلا کوي په خپل ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
نتیجه یې دا کېږي چې دی مثلا یو دکان ته ورځي، موبایل تختوي، یا د یو سړي له لاسه موبایل تختوي. خو ممکن دغه دونه ګرانه ورته تمامه شي چې کدی دا موبایل هیڅ ونه لري، دومره به په مشکل کې نه وي. مثلا بدنامي پکې راځي، کدی تر اتلس کلنۍ ټیټ وي، دا د له کورنۍ جلا کېږي، بیا هم په یو نه یو ډول یو شکنجه زغمي در تعدیب ته وړل کېږي، او که تر اتلس کلنۍ پورته وي خو دا هغه د قانوني جرایم او مجازات معلوم دي.
دا نقیب احمد عزیزی وړاندیز هم کورنیو ته دا دی چې خپل اولادونه وساري او د هر هغه څه پوښتنه دې ترې وکړي چې دوی کور ته راوړي.
کورنۍ څلر بستاته ل خپل ماشومه لازمه د احوال ولري، ځکه بلار توب خودسری کې ډیر احتمال لري. که یو ماشوم نه پوښتل کېږي چې دغه نوی شی نن تا له کومه راوړ، له کومه دې کو پیسې خو نه وي در سره، ماشوم بله ورځ هم کولی شي چې د غلا شی ډېر اسانه په کور کې توجیه کړي. مثلا ماما مې راته واخیست پیدا مې کو. خو دغه که نه پوښتل کېږي د ده د غلا لپاره لاره ډېره هواري. دویم د ما په نظر ملګري دي. کورنۍ که په دې ونه پوهېږي چې ماشوم مې له چا سره ګرځي، شاید هغه په ډېرو انحرافاتو اخته شي.
ولی ماشومان او تنکی ځوانان غلا ته مخه کوي؟ هغه ماشوم چې له قانونه سرغړونه کوي او غلا ته مخه کوي، څه ډول چلند باید ورسره وشي او کورنۍ څه کولی شي چې اولادونه په غلا روږدي نه شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یوه شخصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد فضل احمد حقانی سره چې په حقوقي جزا او جرم پیژندنې کې ماسټري لري مرکه کړې ده، چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، په دې وروستیو کې ځینې ماشومان او تنکي ځوانان په ځینو ناوړه کارونو لکه غلا کې کارول کېږي، تاسې یو عامل څه بولئ؟
ځینې کورنۍ دي چې په دې باندې فقر حاکمیت لري، مشر کسان نه لري چې د دې لپاره هغه د کور ضرورت ورته راوړي. دا غواړي چې د خپل شپې او ورځې دپاره ډوډۍ را پیدا کړي. دې ته نه ګوري چې د کوم لارې نه موږ پیدا کړو، ځکه چې هغه یو داده چې دا توان نه لري چې غټ غټ کارونه باید وکړي. نو بنا ان دا خوی لري چې موږ ځان دپاره ډوډۍ پیدا کړو چې د هر لارې نه کېږي، که د غلا ده که د هر شی ده، موږ باید پیدا کړو. بل ځینې ځایونو کې مکتبونه شته، که مکتب شته کیفیت نشته، استاد نشته. دا هم باز د دې ګرځي چې دا ماشومان مخ راواری او بل خو ته لاس وای، هغه خو نه پویږي دا جرم ده که نه ده جرم. دا غواړي چې ځان د پاره کورنۍ ده بر ډوډۍ پیدا کړم چې د هر لارې نه کیږي. بنا ان ځینې مغرض کسان چې استفاده کوي د فقر نه، استفاده کوي د مار ناپوهۍ نه، استفاده کوي دا بلېږي جرمونه ده.
د ماشومان ته د لویانو په څیر سزا نه ورکول کېږي، جرم یې دومره جدي نه نیول کېږي، ځکه هم دغه ډلې او اشخاص ماشومان او تنکي ځوانان د غلاو لپاره ګوماري.
خو دا یو حقوقي مسله ده چې عوامل رافع مسؤلیت یو عامل دغه ماشومتوب ده. حقوق کې دا منل شوی دی چې یو جرم که یو مشر سره کوي او ام هغه جرم یو ماشوم کوي، هغه جزا چې مشر سره ته ورکول کېږي دا ماشوم ته نه ورکول کېږي، ځکه چې دا مکلف نه ده. په دې معنی چې دا هغه اهلیت او توان فزیکی او روحي د مجازات ورکول لپاره نه لري، ځکه چې دا نه پوهیږي. بناهم دا هغه جزا چې د جرم اصلی جزا ده دې لپاره نه ورکول کی. خو جزای تعدیبی شته دی، سره ده چې یو داده چې قانون دې ته جزا نه ورکوي، بل داده چې دغه دار تعدیب د مراکز اصلاحی او تربیتی هم د مسوس نه لرو شته دی. خو داسې کار نه کوي چې دا اصلاح شي. تاسو شاهدی هستی چې ډیر ځایونه دا ماشومان په جرم نیول کیږي او بیرته خوشی کی، یا دا لیږي هغه مشران سره یو ځای چې دا ډیر دینه بدتر جوړیږي. ځینې کسان چې دا مغرض دی د ماشومان نه استفاده کوي چې د حقوق په اصلاحاتو دې ته تحریک به جرم وایي، دا باید هغه محرکین هغه مغرض کسان ونیول شي او هغه ته باید سخت مجازات ورکول شي او د اصلي د جرم اصلي مجازات هغه ته ورکول شي. خو متاسفانه دلته دغه مغرس کسانم دولت نه نیسی پویگی چی دا ماشومان د چا د طرف نه جرمو ته ګمارل کیږي خو دولت پویگی نو په کار د زوامه چی دا دولت اغه مجرم اصلی یا اغه محرکین اصلی باید راگیر کی او قانون پنجه ته وسپاره او اغه مجازات کی چې دا ټول د پاره باید یو عبرت وشي چې د ماشومان سوء استفاده اونکړي پاینده کی
کورنۍ څه کولای شي چې اولادونه یې دغه سیونه کارول شي په غلطو لارو کې غلاوت ونه حسول شي
کله چې کورنۍ تحصیل کرده وي اغه د علم په قدر اغه د سواد په قدر اغه د خو او بد تشخیص کولی شي کورنۍ ته په کار ده چې دا باید خو توجه ولري په ماشومانو باندې مکتب ته یې ولیږي جمعاتو ته یې ولیږي او بل دا ده چې دا کورنۍ باید د دې ماشومانو سرنوشت د خپل دغه اندک پیسې د پاره باید خرابونه کی ځینې کورنۍ دی چې وای نه بنګ مونږ ته پیسې مهم ده دا باید ونه کی کورنۍ باید مشقتونه باید په ځان باندې تحمل وکړي او دا ماشومان باید مکاتب ته ولېږل شي زمونږ چې دا باید مور پلار ماشومانو ته دا وخایي چې تعلیم او تحصیل کې ډیر پیسې را پیدا کی دا ورته ونه وای چې د غلا نه یا د قتل نه یا د اخو د اخو نه پیسې ډیر پیدا کیږي زمونږ چې کورنۍ ورته با چې بچیم ټول پیسې چې دا د تعلیم او تحصیل کې پیدا کیږي دا یو تشویق کیږي ورته کورنۍ باید مراقبت وکړي مراقبت په دې معنی نه چې صرف په خبرو باندې نه باید تشویق هم ورته وکړي باید مکتب ته هم بوزي باید مراقبت وکړي درس وای باید د استادانو مکتب د استادانو نه پوښتنه ده په باره کې وکړي چې دا ماشوم راضي نه راضي که راضي درس وای که نه وای که وای څومره وای صحیح ده کار خانگی ورته ورکی زمامه چې دا مور و پلار کورنۍ علاوه د دې چې دا تشویق باید دا د روزانه د کارونه دین باید پختنه وکي او باید مراقبت وکي
درنو اوردونکو دا به د دیونه د تاند څنګ خبرونه تر بیا ښه وخت
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio